صدر غرمې دولس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مزه عبدالحق کاکړ او سرار عالم مومند هر کله کوونه د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې غړي کې به دغه د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، ایران، انډونیشیا په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې دواړو. د پاکستان او د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به سرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي. پاکستان حکومت وایي د ترګرۍ مخنیوي کامی اکشن پلان تر مخه یې څه باندې 2000 مشکوکه وسله وال وژلي دي. په هلمند کې د زیارت ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسله وال وژل شوي دي. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو کې وسله والو په یو هوټل او ریسټورنټ کې ګڼ شمېر کسان جرغمال کړي دي. حکومتي ځواکونو تر دې دمه څه باندې 60 کسان د برید کوونکو له ولقې څخه خلاص کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت وایي ټولو 2195 مشکوکه وسلوال یې وجلي او 1140 ریشې نیولې دي. د کورونا چارو وزارت د جمعې په ورځ کمی سملې ته د ترګري مخنیوي کمی پلان د لاسته راوړنو رپورت وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلي او نیولې دي. رپورت وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترګري د مخنیوي اکټ لغ مخې په دار ځړول شوي دي. د ترګرو ترمنځ د رابطو ختمولو په هدف 98.3 میلیونه موبایل سیمونه بند کړل شوي دي. د وسلوالو تنظیمونو 10 ویبپاڼې بندې کړل شوي دي. د نفرت خورولو 2309 کیسونه رجسټر شوي او 2195 کسان نیول شوي او 3 دوکانونه سیل کړل شوي دي. څه باندې یو کال مخکې په پېښور امی پبلک سکول تر بریدو وروسته حکومت د ترګرۍ مخنیوي کمی پلان جوړ کړو. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 50 کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د گلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوک ترګرو ته د پناه ځایونو خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. د جمعې په ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت د کونو چارو وزیر وویل له مشکوک ترګرو سره په مرستو تورنو 50 کسانو خلاف په مجموعي توګه 140 مقدمات درج کړل شوي دي چې پکې یوازې 50 نیول شوي دي. همدارا د لړکې په خبر پښتونخوا کې اته وسین کې 15 کسان نیول شوي. د ترګرې د مخنیوي په کمی پلان کې دا خبره هم شامله ده چې د ترګرو مالی مرستې به بندول کیږي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په پېښور کې پرون د افغانستان د کنسولګرۍ د اول مرستیال پر کور وسلوال حمله وشوه. هلته د افغانستان د کنسولګرۍ یو مشر سید محمد ابراهیم خیل پرون مشال ډوته ویل چې په دې پېښه کې چا ته نقصان نه دی رسیدلی. خو د په خبره پولیسو ورته ډاډ ورکړی چې د کنسولګرۍ امنیت به ښه کوي او اضافي پولیس به دلته په دمدو ګماری. د پېښور په یونیورسټي ټاون کې د افغانستان د کنسولګرۍ د اول مرستیال پر کور حمله دوه کسانو چې په موټرسایکل سپارو کړې ده او د پېښې له ځایه تښتېدلې دي. د حملې پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په خبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزڼ وهلی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمېر 350 ته رسېدلې. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو نن مشال ریو ته ویلي دي دغه ماشوم چې د پېښور په شکرپوره کې اوسیږي تیر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره اخیستل شوی وي چې تیر ورځ پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو. یادوي چې په کال 2015 کې په ټول پاکستان کې 350 ماشومان پولیو وهلي وو چې پکې 14 د قبایلي سیمو او 14 د خیبر پښتونخوا وو. لمشال ریو خبرونه اوري. د افغانستان د بنو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپلې کنسولګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړې دي. د بنو چارو وزارت ویان شکیب بوستغنی پرون مشال ډو ته وویل د تاجکستان سفارت یو یاداش ورستولې او ویلي دي چې د ځینې امنیتي اندېښنو له امله یې خپلې کنسولګرۍ تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانستل شي. د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او دوشنبه پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغېز ونه لري. د د هلمند په نری سراج ولسوالۍ کې د زیارت له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د مشر مرستیال مراد علي مراد د نری سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه وویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات لیږل شوي دي. د مغربي افریقا په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې په یو هوټل یې کړی دی 40 کسان وژل شوي او 15 جوبل دي. د برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې څه باندې 60 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي دي چې په کې د دې هیواد د لیبر یا کارګرانو وزیر او 10 جوبل کسان هم شامل دي. د دې هیواد د سرخار او اوګاډوګو په یاد هوټل کې تر ډیره د غرب او ملګرو ملتونو کارکوونکي پاتې کیږي. تیره شپه وسلوالو په 4-star هوټل او د ترڅنګ په رستوران د ډزو 14 سره حمله وکړه. د حملې څخه باندې 9 غنټې وروسته هم حکومتي ځواکونه د مشکوکو ترګرو پر ضد په کاروایي بوخت دي چې دارنګ د وسلوالو لخوا يرغمل شوي ټول کسان خوشي کړي. د امریکا د بونوچارو د وزیر او مرستیال ویکتوریا نولند پرون د روس د ولسمشر انتظامی د مرستیال مشر سره وکتل او د یوکرین د حالاتو په اړه یې خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړرتبه استازو په د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بونوچارو د وزارت ویان جان کربی د دې خبرو په اړه وویل نوموړی وایي دوی د یوکرین د ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د مینسک د تړون بشپړ عملي کولو ته اړتیا شته. دا خبرې ګټورې وې. د مینسک موافقه د تیر کال په فروری کې لاسلیک شو او هدف یې د یوکرین د حکومتي ځواکونو د روسیې په لاو بلتون غوښتونکو د جګړې قرارول وو. د اوترې محل د مشال خبرونه
مولا اسرار عالم مومند واورېدل. د پاکستان داخله وزارت وایي د ترګریزه جوړې شوې کامی تګلارې له مخې 322 کسانو ته پانسې ورکړل شوې او دا شان په عملیاتو کې په سلګونو مشکوک وسوال پوچل شوي دي. کارپوهان څومره متفق دي له دې دعوی سره؟
کوم دوه فکر زور کوي چې دوه خلک مړ شول هغه والې سره تصدیق کول لګران شي.
د پاکستان وزیر اعظم وعده کړی چې تر جولای 2013 لم کار پوري به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکې لار مکمل سي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر څه خبرګون لري؟ د هند پټان کوټ پوجاډا تر برید وروسته د اسلام آباد او نو ډیلی ترمنځ پرون کېدونکې خبري جنډې دلی. هند پاکستان میشته ناقانونه ډله جیش محمد د برید ذمهواره ګڼلې. اسلام آباد د ډلې مشر په حفاظتي حراست کې اخیستی خو خپل جیش محمد له خپلو مطبوعاتو سره څه کړي؟
کلا په هندستان کې د پټان کوټ دا واقع شوې ده. نو هغه نه پستا ویب سایټ نه دی اخبار غیب شوې دی. ولسم دسمبر نه دی خو نو ما د دې اخبار نه دی کتلې بیا.
او یش مې نو رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوس. سو مشال ریډیو او ریپټ دومن مایی او پدی ټول کې درته د پاکستان، ایران او انډونیشیا په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ د تعلیم د اقتصادي راهداري په اړه رپورټ لرو. خو تر هر څه لمخه به یو رپورټ ته ورسو چې هغه د پاکستان د قامی تګلاري په اړه باندې دی او هغه دا چې حکومت وایي د ترګریزت قامی تګلاري له مخې 322 کسانو ته پانسې ورکړل شوي. هم دا شان 1340 مقدمه پوځي عدالتونه ته لیږل شوي. دا رپورټ د پاکستان داخله چارو وزارت د جمعې پر ورځ اسم پارلمان ته وړاندې کړ خو کارپوهان وایي د نیشنل اکشن پلان پر ځینو خبرو عمل شوی او پر ځینو نه دی شوی. ریاض مسخیل له اسلام آباد رپورټ راکوي.
رپورٹ کې ویل شوې دي چې تر دې دمه ټول ملک کې 322 کسانو ته پانسې ورکړې شوې دي. دا راز 1340 مقدمه د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونو ته لیږل شوې دي. مختلفو کاروایانو کې 2100 وسلوال وژل شوې او 1100 نه زیات نیول شوې دي. د رپورٹ تر مخه په کرکجنو تقریرونو 2300 نه زیات مقدمه درج کړې شوې دي چې پکې 2000 نه زیات خلک نیول شوې دي. د دې ترڅنګ د لوډ سپیکر په غلط استعمال هم د 9000 نه زیات خلک نیول شوې دي. د سوالو سره د مالی مرستو په تور 322 د هونډه یا حواله کاروبار کونکو نیول شوې دي او د دوی نه 1555 میلیونه روپۍ ضبط کړې شوې دي. حکومتي شمیرې او داوی په خپل ځای خو کارپوهان په کمی تګلارا عمل درآمد ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبریال اسمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی چې د نېشنل الیکشن پلان په شل نقطو کې په یو سو عمل شوی خو زیاتره باندې هیڅ کار نه دی شوی. دی وایي
کم دو فیگرز ورکی چې دوره خلق مرشول اغه حواله سره سره تصدیق کول ل ګران شي. نېشنل الیکشن پلان 20 پوینټس او 20 پوینټس کې پارت اف ریفارمز یو ډېر امپورټنت دغه او اغه حواله سره کمیټي جوړې شوې دي. خو ماغه کمیټي خبره ده نان سیریس اپروچ ته هم دې سره سره یو اسپیکټ فاینانشل کنټرول وو چې کم هغه تنظیمونه چې کم تا فاینانسز دې بار نه راځي یا ایون څوک چنده ورکی اب څنګه کنټرول کو. بیا سایبر بل وو هم یا په کنفیوژن شکار دي او اوس هم ډېر ملټنټ ارګنایزیشن په میسج سوشل میډیا یا ایون ریکروټمنٹ هم دو کی لگیا دی دې سره سره دو چې موږ بنکټ جوړو هغه والے سره هم سیریس اپروچ نه دی.
همداراز چې مشال ریډیو د سلامتۍ د چارو کارپو او د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر نه تپوسو کو نو دوی د ضربیزه په شکل کې پوسټ تر سره دا په کمی تګلارا عمل درآمد کړي دی چې ورسره تر هغه کې ښکارا کیمرا غلې خود دې مکمل خاتمه د پاره با سیاسي جماعتونو او مرکزی او صوبایي حکومتونو لا کاروایی په کاروي دی. زیاتوي
نېشنل الیکشن باندې کم روخونه خو دل شي او پزینو باندې خو سن صد مخفق وړاندې تک شوی دی لیکن چې کم سیاسي مصلحتونه پکې دي یا پکې لسانی مصلحتونه دي یا پکې سیکټیرین تاسوبات پکې دي هغه هو سمشته دی. د الیکشن پلان کې فوټ سولجر نیولې شوی دی مې نه ټاپ ټیر لیډرشپ یا سیکنډ ټیر لیډرشپ ډېر کم نیولې شوی دی. او د افسوس خبره دا ده چې کم مذهبي ګروپونه دي یا لسانی ګروپونه دي یا سیاسي ګروپونه چې دي دا به مشران خلکو ته په ګوتم دي او سکیورټی دارو تم په ګوت دي حکومت تم په ګوت دي لیکن په ابوی باندې لاس نه دی چولې شوی.
د یادونه ده چې دسمبر 2014 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د شوی برید روستو پوزي او سیاسي مشروالې په ګډه سره د وسلوالو د خاتمه د پاره یو شل نکاتی تګلارا جوړ کړي وا. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای ترڅو مرکزی حکومت ته دوی غشتنی و نه منی تر هغه پوری باید د خیبر پښتونخوا حکومت د اقتصادي راهداري لپاره مزکه ورنکړي. ډاکټر سید عالم مسعود د خبره له مشال ریډیو سره نن په یو مرکه کې وکړه. د جمعې پر ورځ پاکستانی وزیر اعظم د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اندېښنو له منځه وړلو لپاره د سیاسي ګوندونو یو غونډه رابللې وه. په دې کې نواز شریف شمنه وکړه چې د کاشغر ګوادر راهداري په اړه به د صوبو له غشتنو سره سم د 2013 میلادي کال د جولای تر 15 نیټې پورې غربي لاره مکمل کړي. پښتونخوا ولسی تحریک یو له غوډلو ده چې د راهداري په اړه فعاله مبارزه کوي. په دې اړه مولا سید عالم مسعود څخه په سر کې پوښتلي چې د نواز شریف له پرونی وادي څومره مطمئنه دي.
مونږ چې پاکستان ته وګورو یعنی دغه تشاله دغه واده دا به د پاکستان د اتوشکې په کارو تاریخ په رڼا کښې لږ خامخا ورته ګوري. دلته داسې هم شوي دي چې درې مایل کېویلي شوي چې لس کاله پس به د خبرداري در کوم هغه 15 کاله پس شوه شمېره یې به کمال یوي درې کاله پس به در کوم خپلې یولس کیسو کوډې واړولې په درې کاله کښې مونږ به یې راتلله 15 کاله پس دا دا اوس هم وګورو دي چې تېر کال یې واده وکړله ور یې ته لاهور ته او مونږ ته اوس وایي چې داسې به کوو نو دا به زمونږ په نظر کېږي دا په دې کلو کښې په کار دی
نو ډاکټر صاحب پرون چې د سیاسي ګوندونو مشرانو خصوصا د پښتونخوا صوبې چې کوم وو او بیا وزیر اعلی دا بار راووتو له میډیا سره خبرې وکړې نو هغه خبرې ستاسو واورېدې له هغه ځا ستاسو په خیال باندې تاسو څومره مطمئنه یاست؟
وزیر اعلی صاحب ته کوم بیان ورکړی وو ډېر ښه وو پرون مې افتخار هم ډېر ښه وو هغې نه پس ویلي چې خبره دا ده دا به په ځمکه مونږ ګورو چې دا عمل وشو که نه په دې کښې اندېښنې چې کوم دي هغه یو درې څلور دي. اول دا ده چې آیا دوی دلته ایل این جی یا مایا ګیس او د بجلی دا نظام را کوي که نه د بجلی نوې منصوبې د اوبو د بجلی را ته جوړوي او که نه. بله دا ده چې دوی ریلوې را کوي که نه د کوټه او د پېښور په منځ کښې.
یعنی تاسو اوس خپل ستاسو پښتونخوا ولسی تحریک یا تاسو په خپل کدا سی یو غونډه اراده لري چې دا ټول غوندونه بیا راوغواړاست او د نواز شریف ته دی وادو پر رڼا کې نوې فیصله وکړي؟
بالکل هغه کې بیگم خبره شوه دوی سره چې وزیر اعلی صاحب انګلینډ ته روان دی سپیکر صاحب هم روان دی چې څنګه چې راوپس شو نو مونږ راغواړو تاسو ټول به راشئ مونږ به شریک یو فیصله.
یعنی دې کې به څه فیصله ستاسو خپل پښتونخوا ولسی تحریک به څه دریځ وي؟
من خو نن خپل میډیوم کوو نو باکه دا فیصله کوو خو بهر من دا وایي چې وعده وشوله لیکلي وشول او عملي وینو نو یې نه پس په تاکو د غنویل په منځ کې لار ورکې تر دې پورې دا چابي نه ورکړي کله چې دې رانه یو نه بیا جوړې بوتلو دا د دې موږ سره په تاسو په کله کې بار بار شوي دي په کار نه دي زموږ سره کوشش
یعنی دغه تاسو چې کوم لار یادوي د دغه په منځ کې د چابي ذات تاسو کله وضاحت وکړي چې دا تاسو د چابي ذات څه مراد دي
دا کریډور چې کله د چین ناراضي له خوراد او دلګت او کراکور مړي چې کله زموږ د ناراضي له اولنې آبادی دا تاکو د تاکو نه د هیوج نه پورې دا شپږ کیلومتر زمکه د کریډور د لپاره تر اوسه پرې نه راغله دا د سیمې د حکومت نه بغیر دی نشو راغله نو په کار نه لګي ترګې پر موږ د زمکه ورکو تر څو پورې د زمونږ د ټولې غوښتنه عملی تور باندې پوره شي
دا د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي مرکزی حکومت ورته وزیر اعظم سکالرشپ اعلان کړی و خو تر دې دمه پر اعلان عمل نه دی سوی د دوی په ناکه حکومت مرسته ونه کړه نو د پارلمان مخې ته به احتجاج وکړي تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په ریپورت کې
د قبایلي سیمو د زده کوونکو تنظیم فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په یونیورسيټیو کې د فډا د زده کوونکو لپاره وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی دی خو لسلورو میاشتو تیرېدو باوجود ورته یونیورسيټیانو دغه سکالرشپ ورنکړو دی لړکی په پیښور کې د فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د مشر شوکت عزیز په مشرۍ کې لتیرو سور زوراسي غونډي او احتجاجونه وشو لمشل ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز وی چې په پیښور او زینو نور په هنتونو کې د قبایلی سیمو یو سل شپکسلوی غریب طالب علمانو د دې سکالرشپ لپاره درخواستونه ورکړي وو چې دارنګ د دوی تعلیمي خرچې برداشت شي خو دغه یونیورسيټیانو انتظامی ورته اني باني کوي چې لکبلی د دې طالب علمانو په تعلیم بد اغیز پری وځي د نوموړي په وینا چې د لړکی 200 زله د فټ سیکریټریټ د چارواکو سره هم رابطي وکړي خو څوک یې ناوري شوکت عزیز زیاته کړه
زموږ چې کوم احتجاج دی دا د پرایم منیسټر سکالرشپ چې کوم سرکاري یونیورسيټیانو کې زموږ کم سټوډنټس هغه د فټا وای نو هغه د پر پرایم منیسټر سکالرشپ اعلان کړی شه وو بیا چې کم سیکنډ شفټ کې طلبه دی هغه لپاره نو ورکې یعنی دا غي نمونه په لیست کې راغلي دی او والتا یونیورسيټي کې تنظیمي ورته وای چې دا سکالرشپ موږ نو ورکو دا تاسو سیکنډ شفټ کې او رنگ برنګ بهاني ورته جوړو نو په هغه باندې موږ احتجاج شروع کړی تقریبا موږ د یو میاشت نه لګیو احتجاج کوو موږ شروع کړی دی احتجاجونه تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمدونه شو موږ به اخر مجبور شو د خپل احتجاج هر ځای کې یعنی صاحبات اخر به پارلیمنت اوس مخه ته موږ به احتجاجي درنه ورته موږ به دې ته مجبور
همدا شند په خور په هینتون یو بل طالب علم زابط خان په دې اړه مشال ریډیو ته وي
کور می سره می تعلق نه دا فاد سټوډنټ سنګریشن د کور می صبر یم زموږ مسله دې چې دا کوم دا شاور یونیورسيټي کې دا فاد طالب علمان شو دا سیکنډ شفټ ولا مختلف قسم باندې موږ ته جوړی غدل دکې کم اس کم چې دا فاد سور کسان دې لپاره 60000 روپے ډیر غټ شی دی لکه دا یو کال دته مخشي او سی یو کس خونه وی کنه دکې خطونو کسان دې هزارو کسان لري خو سر چې لکه زه هول ته ورنه سر چې دغه شی ته جوړی جوړی راغټ فائدہ وته رسید شي نه سر چې فاد حکومت بیک ورډ ایریا چې کوم دلته موږ راځو چې شاور د سجدل ته خلک موږ دوی تاسو به بیک ورډ ایریا یې ته نو ملاو شي چې تاسو بیک ورډ ایریا سينو څه د وځي سره تعلیم د وځي نور څه چل نه سر چې فاد کې خو امن او خو په کې روزګار سر چې هر کس مسائل شته دي خو بسره تعلیم کمای دي چې دا فورس ان سره سر چې مسائل وخت
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا نه د کمی اسمبلی غړي ساجوتی سین توري نه تاسو وکړو نو هغه وي
مخکیم خبرې پکړي دي مو مونږ نو سنسره کې میټینګ کوښولو هغه سره مونږ اول خبره دا واسه مونږ سره احتیاط کیږي تو ان شاء الله بھرپور کوشش وکړو د تومره ځوانان دي سره به مونږ منډه وایو
همدارس چې مشال ریډیو په دې اړه د فټ سیکریټریټ د تعلیم د سانګي سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره رابطه و نشوا سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د خبر ایجنسی په اړه کې د سنتونو یا کارخانو مالکانو وایي د بدمنی او پوځي عملیاتو لامل په لسکونو کارخانې په ټپه ولاړ دي چې نه یوازې دوی ته مالي زیانونه ورسول بلکې په سلګونو مزوران هم ورسره بیروزګار شوي دي دوی وایي اوس په اړه کې د امنیت وضع ښه شوی ده او دغه کارخانو د بیا بحالي په لړ کې دي ورسره مرسته وکړل سي په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې
د خیبر جنسای په باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت یو شمیر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي. د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بېروزګاره شوي دي، خو اوس باړه خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالی مرستې وکړي. په دې حکله د یوې کارخانې مالک ولی خان پردی مشال ریډیو ته وایي،
دلته خو ډېرې کارخانې دي، پاورلوم دي، پاورلوم د کپړې کارخانې، سریا او پلاسټک او بورې، گاتا، سیګریټ، آیس فیکټری، دا خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څو کاله خو مسلسل بندش دی واجې دی، دو را مټیریل د ځای کې دو دی واجې دی، دو چې نور چې کوم ابودی دو سر خرابه شوه، لیبری ټول ډسټرب شو، ویرې دې لوړو مونږ خو بس دا فاینانشل چې کوم هغه دي کنه مسالې ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاوني شول، هغه اوس د دوباره چلېدو هغه سې وسایل وسره نشته چې پوره په هغه کې وچلوي کنه.
او د باړې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داود پردی وایي،
هنور مشکلات شته دی، لکه بجلی په سطح باندې مونږ مشکلات سامنے ده، دین علاوه لیبر دغه شانتی هغه نه کوي کنه، دلته راتلو لپاره زړه نه کوي. یو خو د ټول نول د بجلی په هغه باندې مونږ د ټول نول کوچ مونږ پوره بجلی راکې، ځکه لیبر بغې نه بعد دلته راځي. خو دویمه خبره دا چې څو فاینانشل هغه وي مدد ګورمنټ زموږ سره وکړي، ځکه زموږ دې منځ کې ډېر زیات نقصان شوی دی، د فیکټرو خرچې به وي، خرچې به مونږ ورکولې، زموږ سره چې کوم اضافي پیسې او هغه سم ختم شي چې الټه زموږ دوان پدې کې وشو.
د باړې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق لم شکل د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشو. نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو د باړې د کارخانو ریکارډ راجمع کړو او د سمې د نومې ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره مرستې وکړو. یاد دی ویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باړه کې د خپل دورې په محل ویلی وو چې هلته به په خوا وشات 400 جربه ځمکه باندې یو جدید انډستریال زون جوړولې شي، چې په هغه کې به د کارخانو ته هر ډول اسانتیاوي ورکولې شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د زیارت پر ورځ ویلې د نه قانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر په خوندي حراست کې ساتلی دی. دا ګام له هغه وروسته اخیستل شوی کله چې هند پر دې تنظیم تور لګوه چې د پټان کوټ پوځي اډه په برید کې لاس لري. په دې وسلوال برید کې د اوس هندي عسکرو په ګډون شپږ حمله کوونکي هم وژل شوي وو. تر دې وړاندې هم جیش محمد په 2000 لومړی میلادي کال کې پر هندي پارلمان د حملې ذمہواري قبول کړې وه چې وروسته پاکستان پر دې تنظیم بندیز ولګوي. دا چې تر بندیز وروسته د جیش محمد پر تنظیمي او فکری جوړښت څه اغېز پرېوتې دي او کنه، دا رپورټ واوري. د مسعود اظهر په مشرۍ کې جیش محمد و سوال تنظیم چې کله هم د پاکستاني حکومت لخوا له اقدامات سره مخامخ شوی، نو د هغې وجه د دې ډلې له لوري پر هند سوي بریدونه دي. په لومړي ځل چې کله په 2002 میلادي کال کې جیش محمد ناقانونه وګرځول شو، نو وجه یې پر هندي پارلمان د برید ذمواري قبولول وه. او اوس یې پر ضد د پلیسي کاروایي لامل شاوخوا دوه هفتې مخکې په پټان کوټ پوځي اډه وسلوال برید دی چې هند یې تور پر جیش محمد ولګولی. هند د برید معلومات له پاکستان سره شریک کړل او اسلام آباد د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله په وینا مسعود اظهر په خوندي حراست کې واخیست. خو د دې سربېره هم د ګام د اسلام آباد د تمې برعکس د هند او پاکستان ترمنځ د سیکټریانو په کچه کېدونکي خبرو اترو د جنډولو مخه ونه نیولای سوه. دا خبرې به د جمعې په ورځ کېدلې، خو د هند لخوا وځندول شوی. د پټانکوټ تر برید وړاندې دا فکر کېدلې چې د بندیز له وجې جیش محمد په هند او کشمیر کې د بریدونو صلاحیت له لاسه ورکړي. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وايي، تر بندیز وروسته د ډلې ځان نور هم منظم کړی دی.
ګوره، یو وخت چې دوی اورک را اورک شو، خو دغه تنظیم ډیر منظم دی او له ریاست سره زیات مرسته کوي. پر هندي پارلمان تر برید وروسته دوی بیرته ځان سره راټول او منظم کړی او په دې دوران کې ښه سنبال وساتل شو. نو دوی مات شوي را مات شوي نه دي او نه هم د دوی صلاحیت کم شوی دی.
یہ کوئی ٹوٹے ہوئے نہیں ہے نہ ان کی کوئی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو.
تربندیز لمخہ د جیش محمد وسلوال هدف په هند کې د بابری مسجد هړنګولو بدل اخیستل او د کشمیر د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ وو. خو په اسلام آباد کې د یوې تحقیقاتي ادارې پیپس مشر عامر رانا وای تربندیز وروسته د جیش محمد په جګړیزو اهدافو کې بدلون راغلی دی.
د یولسم ستمبر تر پیښې وروسته په دې تنظیم کې دننه یو بحث شروع شو چې اوس باید د کشمیر پر ځای پر افغانستان او پاکستان توجه ورکړو. څه وخت وروسته دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې یوه ډله به په کشمیر کې کارویانې کوي او بله به د جماعت الفرقان په نوم په افغانستان کې عملیات کوي. وشو دا چې هغې ډلې په هند کې کارویانې خونه کړې شوې. البته ځنو خلکو یې هم د دې نظریې له مخې په پاکستان کې کارویانې پیل کړي. که ستاسو یاد وي په دې وروستیو کې د القاعده برصغیر هند په نوم یوه ډله جوړه شوه. د دې فکري جوړښت د جیش محمد تر اثر لاندې دی او پکې هغه کسان شامل دي چې له جیش محمد جلا شوی دی.
جو لوگ اس کے اندر القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ میں شامل ہوئے ہیں تو وہ اسی گروپ سے الگ ہوئے ہوئے لوگ ہیں.
د نورو وسلوالو ډلو په شان جیش محمد په پاکستان کې د خپلې نظریې اهدافو او جګړمارو د برتکول لپاره د رسنیو یا مطبوعاتو یو منظم نیټورک یا شبکه لري. تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې دا فیصله وکړه چې د وسلوالو ډلو د مطبوعاتو مخه بنیسي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر فیض الله جان چې تازه یې د وسلوالو او انتها پسندو مطبوعاتو پاړه تحقیقاتی کتاب چاپ شوی وای د نېشنل اکشن پلان د اعلان باوجود هم د جیش محمد مطبوعات په ډاګه ترلاسه کېدل.
په جیش محمد باندې بندیز ډېر مخکې لګېدل او خدادی نشر و اشاعت اماغ سے جاری ہو. زه چې سونه د داسې قسمت تنظیمونو اخبارونو ګورم په هغه کې د ټولو نه ارګنایزډ ویب سایټ چې کوم دی هغه د جیش محمد. البته اوس چې کله په هندوستان کې د پټان کوټ دا واقع شوې ده نو هغه نه پستا ویب سایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی او په مارکیټ کې د اخبار ماته د 19 دسمبر اخبار ملو شوې دي. خو 19 دسمبر نه دی خواته چې کوم دی نو ما د دې اخبار نه دی کتلې. بیا نو سپدې نه پویږم چې آیا ماته نه دی را رسیدلې او کنه دی هغه فلحال بند کړی دی.
ځینې کارپوهان وایي سربیره پر دې د پاکستان حکومت پر جیش محمد او ځینې نورو وسلوالو ډلو بندیز لګولی خو تر څو د اسلام آباد او نوي ډیلی ترمنځ شخړه هواره سوې نه وي داسې نه ښکاري چې دغه سي ډلې سل په سله کې له منځه یوړل سي. د جیش محمد په اړه مو رپورټ ولوي. د بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ په موجوده وخت کې تعلقات ته کتنه کړې. د ورځپاڼې کې د هند پر پټان کوټ هوایي مرکز وسلوال برید وروسته د پاکستان لخوا د برید په تړاو د جیش محمد نومې ناقانونه ګرځول شوي تنظیم خلاف د ګامونو پورته کولو اعلان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د ښه والي لپاره یو مثبت ګام دی. ملیحا میرزاده نور حال راکوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان او هند لوړ پوړو سفارتکارانو وویل چې د پخلاینې په مقصد د لوړې کچې خبرې اترې به ډېر زر پر مخ لاړې شي. دا د اسلام آباد تر هغه اعلان پستا چې پر هندي هوایي مرکز د برید په تړاو یې د یو ناقانونه ګرځول شوې ډلې غړي نیولې دي. د ورځپاڼې په خبره د هند بارنو چارو وزارت ویان ویکاس سوروپ ویلي دي چې د جیش محمد ډلې خلاف د پاکستان کاروایی د جنوري د 2 نیټې برید د پلټونو په وړاندې مهم او مثبت قدم دی. د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز برید کې اوه هندي امنیتي اهلکار وژل شوي وو. ورځپاڼه لیکي د جیش محمد خلاف د کاروایی کولو فیصله اسلام آباد د شورو په ورځ اعلان کړه. تر هغې وروسته د هند لخوا د مذاکراتو جاري ساتلو فیصله ښایي چې د دواړو ایټمي طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو لپاره هڅې روانې دي. له دې مخکې دغه خبرې اترې په هند کې تر وسلوال بریدونو پس ځنډېدلې دي. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل دا ځل دواړو ریاستونو دې ته ځان نه دی پرېښې چې د وسلوالو له فعالیتونو متاثر شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویلي چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ د ملاقات نوې نیټې ټاکلو لپاره خبرې روانې دي. مخکې دا ملاقات د جمعې د ورځې لپاره ټاکل شوی و. تمه ده چې دواړه خواوې د جامع مذاکراتو یوه کړنلاره وټاکي چې دا ډول یې ترمنځ تعلقات په مثبت لور روان شي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشالې ډوري دولسمه بجې سوي دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډې سوړندې کړي.
پاکستان حکومت وایي ټول 2159 مشکوک وسلوال یې وجلی او 1340 شینیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ قبی اسمبلۍ ته د ترهګرۍ مخنیوي کمی پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوک وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولې دي. رپورټ وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترهګرۍ د مخنیوي اک له مخې په دار ځړول شوي دي. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 50 کسان نیول شوي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګل بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوک ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر ورځ سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر وخت کړي. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي چارواکي وایي تیر ورځ په دې چوبه کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزن وهلې چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمیر 350 تر رسیدلی. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دا روسل هغه چې په پیښور کې پرون د افغانستان د کنسولګری د اول مرستيال پر کور وسلواله حمله وشوه. د دې کنسولګری یو مشر پرون مشال ویل چې په دې پیخه کې چاته نقصان نه رسیدلې. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې تیر شپه یې پر یو هوټل کړي 40 کسان وژل شوي او 15 جوبل شوي دي. د برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 76 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي دي چې په کې د هیواد د لیبر یا کارګرانو وزیر او ډېر جوبل کسان هم شامل دي.
دا خبرونه لندیزم له اسرار عالم مومند اوریدي. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي په اسلام آباد کې سراج زهیر.
نن ایکسپریس روس پانی خپل ادارې په پاکستان هند تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د پاکستان او هند ترمنځ د روان میاشتې په 15 نیټه مذاکرات کیدونکي وو چې د هند پټانکوټ د پیښې په وجه وځنډول شو. ادارې وایي داسې په اول ځل وشو چې دواړو ملکونو په صلاح د مذاکراتو د ځنډولو اعلان وکړو، چې د دې خبرې څرګندونه ده چې د هند په رویه کې هم تر ډېر حده بدلون راغلی دی او دواړو هیوادونو ته د دې خبرې ادراک وشو چې په منطقه کې د امن او خوشحالۍ لپاره دوستانه تعلقات ډیر ضروری دي. د دری په وینا کې وکتل شي نو د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مذاکرات بیا پیلول غوره کردار لوبولې شي. نو لکه څنګه چې امن نه خوښونکو وړاندې د هند او پاکستان مذاکراتو ځنډولو هڅې کړې وي، باید چې اوس د هغه قوتونو هڅې شنډ کړل شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان هم د پټانکوټ د پیښې په اړه د لګولې شو تورونو لپاره کمیټي جوړه کړې ده، نو پکار دي چې هند د لړکی د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او د دې سره سره مذاکرات هم بیا شروع کول پکار دي او چې دواړه ملکونه دې وخت کې دا ژمنه وکړي چې د هیڅ په خبرو کې به ناراضي او مذاکرات به په هر حال کې جاری ساتي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اجر سپړنه خپل ادارې کې وایي چې په اقتصادي راهداري د حکومتي او د مخالفي ډلې د غړو یو ځای ناشته ښه خبره ده او دا د جمهوریت ښکلا ده چې هر څه مسله پیدا شي د هغې په خشن حل کولو لپاره د ټول متعلقه ډلو یو ځای کې ناستل پکار دي، چې درس هر تن خپل ګیله متعلقه چارواکو ته وړاندې کیږي او هغه ورته جواب ووایي. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې هم د مخالف ډلې ګیلې او اندېښنې واورېدل شوې او دا فیصله وشوه چې د اقتصادي راهداري کتنې لپاره به یو سټیرینګ کمیټي جوړولې شي. دا شان به تر کال 2013 پورې مغربي روډ سرته رسولې شي او کدی لړکې د اضافي فند ضرورت پیښ شو نو هغه به هم وفاقي حکومت ورکوي او د هیڅ سره به څه قسمه زیاتې نه کیږي. ادریا اخری کې لیکي چې هر څوک تر دې دمه د تحریک انصاف لخوا په ذکر شوی فیصلو باندې رد عمل مخې ته نه دی راغلی، خو کم از کم وزیر اعظم دا ژمنه وکړه چې په اقتصادي راهداري منصوبه به د مې کال 2015 د لوزنامې مطابق عمل درآمد کیږي، کوم چې یو ښه خبره ده. او دا هم چې هر درې میاشتې پس به د خصوصي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د کار جاج اخیستی شي او که د چا څه شکایت وي په هغې به هم خبرې کیږي. د دې اقدام سره به د چین حکومت او د عوام اعتماد پذیر شي او څه قسمه داسې خبره ممخته ناراضي چې ورسره به دا لوی اقامي منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلی د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان څنګه د ترګرو په لیست کې اچولې ده. د بخښنې نړیوالې ادارې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید د بیان ازادي په وړاندې موجود اندېښنې په ډاګه کوي. پوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانی د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې له داعش سره تړلې ډله ترګرو وګرځوله. نیویارک ټایمز ورسپانی لیکلی چې په افغانستان کې هغه وسلوال زیاتره افغانان او پاکستانیان دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش غړي بولي. د امریکا له دې پریکړې سره اوس د دې ډلې پر غړو بندیزونه عملي کیږي او همداسې له دې ډلې سره کاروبار هم منع دی. ورسپانه زیاتوي چې اوس دې ته هم لاره هواره شوې ده چې امریکا په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي، هغه ځکه چې دا ګام د ترهګرۍ د مخنیوي په زمره کې راځي. د مقالې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا زیاتو سوو فعالیتونو داسې اندېښنې راپورته کړي دي چې ګواکې امریکا تر خپل قانوني چوکاټ وځي. امریکا تر اوسه دوی نورې ډلې له داعش سره د تړاو په تور ترهګري ګرځولې دي چې یو پکې په نایجیریا کې فعال بوکو حرام او بل د مصر په سینای ریاست کې ده. بل پلو د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل بیا په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته پر پیښو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید په اصل کې په دې ملک کې د بیان ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. اداریه لیکي چې په اسلام آباد کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر د لاسي بم برید په پاکستان کې د خبری رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي ښکارندوی دی. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل استازي چمبا پټیل ویلي چې دا په پاکستان کې د رسنیو پر کارکونکو په کېدونکو بریدونو کې یو تازه او خفقونکو اضافه ده. لدی پی شروع ته هلته په پریښودل سوی کاغذ کې ویل سوی چې دا برید د اسلامي دولت وسلواله ډلې خراسان څنګه کړی دی. په کاغذ کې ویل سوی چې د ای آر وای پر دفتر یې برید ځکه کړی چې د دوی په وینا ولی د پاکستان د پوځي عملیاتو خبرونه خپروي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر چارواکو ژغ کړی دی چې د دې او ورته پیښو دی په سمدستي توګه جدي او څرګندې پلټنې وسی. د اداري پلیکنه پاکستان باید په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي او د خبری رسنیو کارکونکو او د هغوی د کورنیو امنیت دی باور کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپینه مانی وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته منتظر دي څو تایید کړي چې ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې پر اساس خپل اټمي پروګرام محدود کړی دی. د اټمي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې څارونکي د ایران د دې هڅو څارنه کوي او د خپل کار د پایلو یو رپورټ به سپینه مانی ته هم وړاندې کړي. فرشته جلالزی رپورټ لري.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټمي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي، خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټمي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي. جاش ارنست څرګنده کړي چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي او د اټمي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لوري د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسله نشیګنل کېدلې.
When this agreement was being negotiated,
د دې موافقه په اړه د بحثونو پر مهال د امن شوی و چې د اټمي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې خپلواکي او مهمه حسبه یوازې تخنیکی اړخ نه لري. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاری وساتي. د جاش ارنست په وینا امریکا د اټمي انرژي د څارنې له نړیوال ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده او فکر نه کوي چې د دې ادارې څارنې بعد موافقه په عملي کېدو کې خنډ پېښ کړي.
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings, but I also would not.
زدا څنګهرم چې ولسمشر اوباما به د اټمي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورت ترلاسه کړي، خو ګمان کوم چې د دې رپورت کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ د زیات خنډ سره مخامخ کړي. ځکه موږ په دوامدار ډول د نړیوال ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعې او هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه په ویانا کې اټمی موافقه وکړه.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو تلفاتو د کمولو لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی دسترس مرستیال مراد علي مراد پروند مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې امنیتي ځواکونو د وایم لاټر نشټوالي ورستوي کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل دی. د پداسې حال کې دا چې 2015 میلادي کال په افغانستان کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. یو ځل بیا فرشته جلال زی ته ورسو.
جنرال مراد علی مراد پرون ازادي رادیو ته ویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایی ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسلوالو نشوت په وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
وایي یکی از عوامل کې قوای هوایی ما حمایت درست کوټای زمینی را در جنگ‌ها کرده نتونستن تلفات را چې ما مرتکب شدیم.
دا چې زموږ هوایی ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شمل لاټر وکړي زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحده ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي الوتکې ورکړي. متحده ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو پروزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ش او پر وخت ناتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو په خواني لوی قومندان ډیوډ پټرویس واشنگټن پوسټ رسپانې ته په یو مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سخت جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل شوی دي. پټرویس وړاندیز کوي چې امریکا باید د افغانستان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال هم وایي چې
کاملا ما به کمبوتي کوی هوایي
موجله 2014 کال رئیس چین اړوالو ځواکونو په جګړه کې لګډون لا سختي د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړی هوایي ځواک ترتیا لري. څورې جوړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وزارتونه وژل شوي او 12000 تنه زخمیان دي. بلګری ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حمله په 2015 میلادي کال کې دومره پراخي او شدیدې وې چې په تیرې ونی ملسیزه کې ساري نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیات سیمې هم نیولې او مرکزی حکومت ته د ګواښ کړي پراخه کړي ده.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له لوري د ای نوی جنگي الوتکو مرسته مهمه ګڼي، وایي چې دا به د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې ګټوره ثابت شي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د جمعې پر ورځ د دغو الوتکو د تسلیمېدو پر مهال خبریالان ته وویل چې دا الوتکې به د یوې امتحاني دورې وروسته عملا په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. ناجه ساپی رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د جمعې په ورځ د امریکا حکومت له لوري د ای 9 سلورو پوځي الوتکو د تسلیمېدو پر مهال ویل چې د الوتکې به وکولی شي چې افغان ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې د مهال د هوایي ځواکونو پیاوړتیا لپاره نور جدي کارونه هم روان دي.
ډېر اساسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه
توانمندی شکایت په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي، په دې باندې کار روان ده. دا یو لاغه جمله د شایان نه ده چې د افغانستان هوایي قوه کولی سي چې نور هم پیاوړې سي. د ډېرو زیاتو پیلوټانو د تربیې د هغو د تخنیکرانو هم د هوایي قوو په پوهنتون کې هم په مختلفو هیوادو کې یو تعداد لیږل شوي دي چې هغه هلته وروزل سي. ټول د دې کارندوی ده چې د ملي وحدت حکومت یوه خاصه توجه هوایي قوو ته لري او هیله لرو چې د دې کوششو په نتیجه کې افغانستان په خپلو پښو باندې واقعا ودرېږي.
ښاغلی ستانکزي وویل چې دا جنګي الوتکې د شپږ دېرش سپکو او درنو وسلو د ویشتلو وړتیا لري. تر دې مخکې د هند حکومت هم د افغانستان دفاع وزارت ته د څلورو جنګي هیلیکوپټرو مرسته کړې وه. په عین حال کې یو شمېر پیلوټان چې تازه له امریکا څخه افغانستان ته راغلي، دوه تنو افغان پیلوټانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاره ای بی سی نو قادر
به پرواز در هر نوع شرایط میترولوژی. این نحویش در الوتکی به هر دو شرایطو که در الوتنی ورتیا لری او در بیلا بیلا سپاکو او درنو وصلو در انتقال ورتیا لری. ما په دې برخه کې د یو کال لپاره په امریکا کې زده کړه کړې دي. په حدود یو سلو شپېتو ساعتونو پورې موږ پرواز کړي او اوس هم هر ډول شرایطو کې د الوتنې لپاره چمتو یو.
له دې ټولو سره د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته وکړي، خو د ده په وینا چې د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. اوسمهال څه باندې سل تنه افغانان د پیلوټ، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده اماراتو، انګلستان، ایټالیا او هم په خپل افغانستان کې په زده کړو بوخت دي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
د افغانستان ننګرهار د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیر مالي کال کې څه د باندې 900 پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې او په پام کې لري په راتلونکي کې هم په کلیواله کچه بنیادي پروژې پیل کړي. نور حال د جلال آباد د مشالډو خبریال پاسو مت عابد راکوي.
ننګرهار یو له هغو ګڼمیشتو ولایتونو څخه دی چې 22 ولسوالۍ لري چې په اکثرو ولسوالیو کې خلک له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. خو د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په تیر مالي کال کې څه باندې 900 ټولګټې پروژې په بیلابیلو ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر صفت الله شرفمل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
یاد ریاست څلور نوي کال کې 900 پروژې منګه ګټه اخیستنې ته سپارلې چې مجموعي لګښت په د باندې 130 نوي اشاریه 9 میلیونه افغانۍ او درې لکه درویش زره ډالر په د باندې مصرف راغلی دی چې دغه پروژې تطبیق شوې دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. یاد ریاست په تیرو کلونو کې په کلیوالي کچه د برېښنا د تولید واړه بندونه جوړ کړي وو چې کلیوال ترېنه راضي نه وو. دا چې د برېښنا د توسعې لپاره په راتلونکي کې یاد ریاست څه تدابیر په پام کې نیولي؟ انجینر شرفمل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دراتلونکو پلان د یو برنامه د برېښنا د جوړولو برنامه ده چې په دغه کې موږ داسې پلان لرو چې موږ به د 300 نه تر 400 کیلووات پورې برق د یو ولسوالۍ لپاره په امتحاني شکل جوړو. په لومړي ځل لپاره د درینور په ولسوالۍ کې د امتحاني شکل باندې جوړ کړو چې په هلته د برېښنا ظرفیت تقریبا تر 1 میگاوات برق پورې دی.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو کریمي ځمکې سیندونه او سیلابونه تخریبوي، خو انجینر شرفمل وایي چې د 100 ولسوالیو لپاره ورته وزارت د استنادي دیوالونو منظوري ورکړې ده.
هغه ځینې کې چې د سیلاب د ډېر قوي تهدیداتو سره هغه ساحه مخ دي، زموږ د وزارت په خاصه توجه باندې یو لس پروژې دلته سروي تخنیکی ډیزاین شوی دی، نو ان شاء الله په نږدې ورځو کې به هغه هم قرارداد شي او ننګرهار ته راشي.
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د دولت مخالفین واکمن دي، خو انجینر شرفمل وایي چې د دولت مخالفین هم د دوی سره د پروژو په تطبیق کې پوره همکاري کوي.
تر اوسه پورې لله الحمد موږ د داسې امنیتي ستونزو سره د خپل پروژو په تطبیق کې نه یو مخامخ شوي. همدا اوس په حصارک کې زموږ د ملي پیوستون پروګرامونه د کوټ پولیسوالۍ کې، د چین پولیسوالۍ، د نازیانو پولیسوالۍ کې، په ټولو لرو پرتو سیمو کې، د شیرزادو کې آی آر سی زموږ د ملي پیوستون پروګرامونه تطبیقوي. همکاري کړې ده د همیشه لپاره او زموږ پروسه نورماله روانه ده.
دی وایي چې په راتلونکي مالي کال کې به دوی په دې وتوانېږي چې په کلیوالي کچه د خلکو د غوښتنو سره سم داسې پروژې پلي کړي چې تلپاتې ارزښت ولري.
باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مدرسه حسنی عصر.
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال راډیو اونې خبرونه مدرسې په حسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د افغانستان په خوست کې په مډرن او پرمختللي ټکنالوژي سنبال یو داسې خصوصي روغتون جوړ شو چې د همدې نوې طبي ټکنالوژي پر مټ به ډېر پرمختللي معاینات پکې ترسره کې شي. د یاد مالوجوي روغتون مسؤولین وایي تر دې مخکې ناروغ لرونکي اړول چې د یو شمېر بیماریو د تشخیص او د درملنې لپاره خپل ناروغان د پاکستان لوی ښارونو، هند او یا نورو ملکونو ته بوستي، خو د دې روغتون په جوړولو سره به د ناروغانو د ستونزو څخه نڅه کم شي. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د نوی جوړ شوي مالجوي روغتون په پرانیست غونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست سلاکار ډاکټر سخی سردار د یاد روغتون د اسانتیاو په باب آزادۍ راډیو ته وویل چې قادری مالجوي روغتون د افغانستان په کچه د ټکنالوژۍ له نظره یو مهم او مجهز روغتیایي مرکز دی. په دې روغتون کې به هغه طبي معاینات ترسره کیږي کوم چې پخوا په پاکستان او هند کې ممکن و. ډاکټر سخی سردار زیاته کړه قادری مالجوي روغتون د هند او پاکستان له ګڼو لویو روغتونونو سره د همکارۍ تمامیت لري او دوی سره انټرنیټ پر مټ آنلاین پر لیکوي. کچېری اړتیا پیخده نو نه یوازې دا چې د هغوی هیوادونو د مجربو ډاکترانو له سلا مشورو به ګټه پورته کوي، بلکې د اړتیا پر مهال به ناروغان هماغه روغتونونو ته د درملنې لپاره ورلیږي.
بون میرو یا د هډوکي مغز معاینه چې د زیاتو کمپنیو د مرضونو د معلومولو لپاره پکوریږي. د شکرې ناروغۍ پیشرفته معاینات دلته اجرا کېدای شي چې د زړه مریض به پیدا شو یا د زړه د نظامونو معاینه په کار و هغه اوس دلته اجرا کېږي. همداسې د یعنې ناروغۍ هغه چې مخکې دلته نه کېدی، حتی په افغانستان کې نه کېدی، نن په دې قدرې روغتون ترسره کېدای شي.
بل لور ته د شیخ زاید پانتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاه زر عبدالی د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي. نوې طبي ټکنالوژي راځي چې دا ټکنالوژي بیا په تشخیص او درملنه کې پوره رول لري.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نسی. نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري. اله می
دا چې د دې روغتون د جوړولو انګیزه سړول پیدا شوه. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر عبدالله قادری وایي چې یو لامل یې د والد د زړه ناروغي وه چې د عمر د ډېروالي له کبله بل ځای ته د وړلو نه وو، او بل په خوست کې تشخیص او درملنې لپاره هم امکانات موجود نه ول. دی زیاتوي خوست کې د طبي متخصصانو شمېر ډېر دی، خو ټولې د روغتون او ټکنالوژۍ د برابرولو مالي امکانات نه لري.
د دولتي سکتور سره یو همکاري ده. بعضې متخصصین چې موږ په خوست کې لرو خو اکثرا مصروفیت نه لري، دولتي وظیفې دومره نشته. یو خو هغه د پوره مصروفیت پیدا کیږي، بل چلر وي ساته هر وخت د شپې بنی مشپاویا که چېرته یو څه تکلیف پیدا شي، یو مریضي پیدا شوه، کم از کم چې هغه په نورو دنیا کې په ډېرې کمزورو دولتو کې سرته رسیږي چې هغه موږ ور سوای شو.
په خوست کې د ولایتي روغتون تر څنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکي له خدماتو پوره رضایت نه لري. دا ځکه چې له یوې خوا خدمتونه د عام روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي، او بل لور ته د ناروغانو اقتصادي کمزوری ته پکې نه کتل کیږي. ناروغ لرونکي وایي که ناروغي اسانه وي نو په ډېرو شخصي روغتونونو کې درملنه کیږي، خو که ناروغ وخیم او خطرناک حالت ته داخل شي نو له شخصي ځایونو ولایتي روغتون ته رخصت وي، چې بیا داسې نازک وخت ناروغانو ته د رواني او جسماني ستونزو د ډېرېدو لامل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
په خبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان غوښتنه کوي چې په نصاب کې د پښتو د یو لازمي مضمون په توګه شامل کړي سي او په پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستل سي. د مورنۍ ژبو د ودې په اړه د موجوده حکومت پالیسي څه ده؟ د شاهین بونری رپورټ واورو.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان وایي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې موجوده حکومت د پښتو ژبې د درس او تدریس په اړه واضحه پالیسي نه لري او په تعلیمي ادارو کې د پښتو زده کړې له پامه غورځولې دي. په ملکن کې د یو کالج استاد اقبال شاکر وایي په نصاب کې پښتو د یو لازمی مضمون په حیث د حکومت په لومړیتوبونو کې نه ده او د صوبې په ډیرو پوهنتونونو کې د پښتو څانګه نشته.
په مردان کې ولی خان یونیورسټي ډیره د سټانډرډ یونیورسټي ده، هلته د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په سوات یونیورسټي کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په شرینګل یونیورسټي کې چې د بینظیر بیبي په نوم باندې ده، په هغه کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په کالجونو کې چې کومې علاقې د پښتنو دي، هلته کې د پښتو یو یو پوسټ په کالجونو کې د دې زور دور پورې وو. بیا چې د ان پی په دې حکومت کې هم او د دې نه پس هم چې څومره کالجونه کولاو شوي دي په دې صوبه کې
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي د هغوی حکومت چې په صوبه کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د ودې لپاره کوم کار پیل کړی و، موجوده حکومت پر مخ نه دی وړی. نوموړی زیاتوي،
او بیا تعلیم کې دا دوم په مورانا جی وکي لاګو کو پکې شته نه چې کله دا حکومت راغې چې هغه فیصله واپس کړه او په انګریزي کې وکي د تعلیم چې دغه فیصله چې دغه دی لاګو کړه اوس د یو مختی دی یو جماعت د بل جماعت په پښتو د مضمون چې دا په مکمل توګه ختمې دي. سمجه د نن د سمجه په هر با موږ د دې مخالفت نه کړې، د مزاحمت کوو ځکه چې مورانا جی به ختمول د تاریخ د ټول ملي غداری چې دغه دا
د تحریک انصاف لخوا د صوبې د اسمبلی غړی او د اطلاعات او پخوانی وزیر شوکت یوسفزی وایي پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي، نو لدې کبلا هغه مضمونونو ته ډیر پام کیږي چې د زده کوونکو او پوهنتونونو دواړو لپاره ګټه لري. شوکت یوسفزی وایي
چې دی وکه د زیات مشکلات په هایر ایجوکیشن دا هم یونیورسيټي دي زیاتره په خساره کې دي، نو ځکه هغه زیات چې کوم کیمپس کولاوي نو هغه کیمپس کې هغه کوشش دا کوي چې هغه سبجیکټ واخلي چې هغه خلک ویل غواړي او دا هغه یونیورسيټي هم پر روانه وي. خو چې دا بالکل ستې کوم دي چې پښتانه پښتنو دغه دی الته پښتو ویل کیږي په دا کلاسونو کې نو لیول باندې.
دا یادونه وردا چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه په مورنۍ ژبه زده کړې د هر زده کوونکي بنیادي حق دی، خو تر اوسه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مورنۍ ژبو د زده کړو او ود لپاره سوګد مهاله پالیسی مخېتا نه درغلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم دروانی غړی ورسته ریپورت درته ورو په ډیلی ټایمز کې لیکوالا مونا نصیر په قبلی سیمو کې د اف سی آر د قانون لاندې شوز ته پور پیښو ستونزو یو مقاله لیکلې چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبلی سیمو د شتي ریاستي جبر د ښکار خبرم کوي. شاهین بنری د مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
مونا نصیر لیکي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامی بهیر د ګډولو پاړه بیلابل تجهیزونه مخې ته راځي، خو د تیر ډېرې مودې نه هغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلی سیمو تش په نامه آزاد حیثیت د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي. خو دې بحث د قبایلی سیمو خزې د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتی سره سره د ریاست د زور زیاتی هم ښکار کړی دی، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یو دفاع د خزو په اړه ده او هغه هم دا چې که واده شوی خزه د چا سره جسمانی اړیکې وساتي نو د خاون په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د خزو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې خزه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلی سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د خزو په اړه په قبایلی روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی. خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلی سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتی مسلو لپاره بیا سیاسي رنګ ورکول شي او ټول اولس ته به سرګند شي. په حقیقت کې د قبایلی ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسوي. مونا نصیر په پای کې لیکي د دې بندیزونو له کبله ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتي پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د ښځو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټي جوړه کړې ده، په هغې کې هم د ښځو استازیتوب نشته.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اورېدلی شئ.